په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وی په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بوست ساتونکو د امو نهنګانو ته ماتې ورکړه، او د برتانیا د پارلمان یو غړي وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یکشنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستون کې غونډه پرون د هکلو خواو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواو په ګډون پیل شو، او دواړه لوري نن د غونډو مهالویش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبت او بلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستن که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی را که باید انجام بدیم سر از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همدارس د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نښتو په ترڅ کې لس وسلول طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړونده د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې ارادې موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په برید کې پنځه پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې اووه دولتي سرتیري وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نښتې پر مهال د یوې نږدې پوستې پنځه سرتیري وژل شوي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بوست ساتونکو لوبډلې د امون هنګانو ته په دولسم اوور کې په لسو وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امون هنګانو پیل کړ او په ټاکلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته د یو سلو درویشتو منډو هدف وټاکه. د بوست ساتونکو دا هدف په دولسم اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځېږي پوره کړ. نن په مخکینۍ لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو شلو اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په اتلسم اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د اتو پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مس عیناک او بند امیر د شپږو شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او درېیم ځای، او د بس ساتونکي د څلورو پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې تورزه چې د وګي شپږشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. تولیب صدیق چې په لندن کې د میرمن زغری د استوګنې د سیمې وکیل ده نن یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړي میړه د تکړه ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیلې، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان د غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طالب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي، د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړي له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا را ژوندي کړي. د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکی ازمویلو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ لپاره منځته کېدو وروسته ځندیدلې و. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرا زینیکا او اکسفورد په هنتون ته ورکړل شوې ده. نو مورې کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي، او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همدارس د پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره استازي غورشي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یک شنبه ده، د وژې اسمبلی دروښتمه د سپتمبر میاشتې 14. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وایي په قطر کې رواني خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي.
دایمي اوربند راځي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ د دې دی په ساتنه د افغانستان کې واقعیت به حدا کم یا په نشت باندې حساب کیږي.
په بهرنی موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یو پرمختللي واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله وشو ده چې په قطر کې پیل شوې مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړي. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دوړو لوريو له حیاتونو سره کتلې دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
ورسته لدی چې پرون دوه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمن پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پروهیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګی لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تر اوسه نه دی لیدلی. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم وویل چې د دغسې بریدونو د دوام ترڅنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د مرکچی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله ترڅنګ په دغه خبری ناسته کې برخه واخیستله. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپل لومړنی رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو ته د ترنګوالي پاکله تفاهم شوی دی. ښاغلی ستانکزی وویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د ماحول ویش پاکله به سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کښېني، نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک ته اړتیا ده چې څنګه کولی شي د حل لارې ته سره ورسیږي، او دا طبیعي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري. خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه وویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لویه جرګه کې مطرح کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوې، او دوهم دا چې دا به پرېږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي او بندیان یې خوشي کړي دي، او توقع لري چې بل لوری هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډېر مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویمه ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله شولې چې دغه مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربان ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تر اوسه پورې د هغوی ملاقات نه رسوي
غوښتنه نه ده سوې. د دې خوا یا دا خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې به دې غوښتنه نه ده سوې. د منفي جواب مثبت جواب په اړه زما معلومات
دغه کم تخنیکي ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلې چې دي تماس ګروپ چې د هغه به په خپل مابینځ کې ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتي پلاوی مرستیال استانګزای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا مذاکراتي ټیم د تماس ډله ده. دوی به له مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او په دې موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربان په مسله ډېر تاکید کیږي، رسنۍ ډېر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د ایجنډا یو بحث وي.
هر څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربان واقعا ډېر مهم موضوع ده، او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، دا ټولو ارمان ده. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربان ته زمینه مساعده سي او برابر سي، او عمومي اوربان راسي، دایمي اوربان راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي، او د خلکو پر کورونو باندې شپنی چاپی ونه وال سي. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لورې کوشش د دې کې اوربان ناري وي. موقت اوربان ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې دا غسر خلک د سولې او د امن لپاره هیلې وتړي، خو سبا بیرته بیا جنگ پیل سي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي چې دایمي او عمومي اوربان ته زمینه مساعده کړي.
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دواړو
سره مخامخ کړي. دواړه
کېدای شي مشخص وخت خوزه نسم ویلی. نن د ورځې په جریان کې به د تماس ټلې خپل مجلس وکړي.
فکر کوي چې دا خبری اتری یعنی وروس تر دیش پرون اغا مراسم ختم شد نو خام خواب خبری سوی ده طالبان ده غلو تر منز پا طوله که برداشت سوا ده طالبان پر منز که
مش همیشه ویلی مش خلو وادو بندی جمن پات سوی را کتاس ده معلومه ده ده کب بند لسما بندی چی لامریکایان و سر سولی و ده اشغال ده خاتمی توافق نامه لسلیکس و او په مساوده کې څلور کلسي او د سخت سود د وړلو لپاره ځخه له هغه وخت تر اوسه پورې افغانستان د اسلامي امارت په خپل ژمنو باندې وفا کړی د لیوي ماده څخه هم تر اوسه پورې سفرونه نه کوي ولی جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو د خپل تخطی بار بار تکرار کړی دی د توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسې د امریکایانو له لوري بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه سوي دي د ولس خلک شیدن سوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع اوسې 5000 کسیز لیست و دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دی وځنډوله دا بندیان باید ډېر وختي خلاص سوي وای او توافقنامې ته دې ژمن پاتې سوي
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښودل سوي څنګه دا یو ورځ کې ممکن سو پرېښودل سو دا بندیان که څنګه کیسه
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص ول دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته هغه ورځ چې دې بحث کوو موږ هم په سفر کې وو داسې معلومات نه لرم چې هغه به مکمل خلاص وي البته هغه د شپږو کسانو په باره کې چې تشویش موجود و هغه مشکل حل سو او دغه بندیان قطر ته انتقال سوي دي همدلته دي زموږ ملګري او زموږ سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره سوي دي د هغو صحت ډېر برابر ده او
دلته تر نظارت لاندې دي
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې وروسته به خوشي کېږي
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینئ
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلي د غرض اندېښنې پیدا سوي دي دوی وایي چې د دوو لسیزو پر لاسترړونو باید معامله ونیسي تفصیل له خان محمد سین
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو ترڅنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوي دي ځینې اندېښمن دي چې کارونه به له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د سو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړي دي تعلیمي کړي ده دغه د خپلاند نشي یعنی د خويندو حقوق پیاوړت او وغوښتل شي
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی اوس سوله مهمه ده
نفر کشی شد دید مردم قتل شد یکش خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد هر یکو بس است خدا یا کنه دیگم یا بس کم زی جنگ غریب کشته میشه
در ننگرهار وسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلونو لستراودنو تا پام وشی
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دوړو اړخونو دوړو لور لپاره ډیر یو زرین چانس ته دوړ سره مخه مخ کینی او زړونه سره تشکې اصلي مسله څه ده ولې په څوره نهستې
د کندهار اوسیدونکو علي محمد وای په سلويخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووجل شول او هیله ده چې دا ځل د شولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او روروژنه پای ته ورسیږي
په بازار کې ریډي کوم خوشاله دغه ته دای پاک شول راو دا سرویش کال زوریدل یو شی دان رودن جان رو ست د خدای رینی سوبالاج دا سرویش کال په نس نه یو ماړه دغه
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقوقو فعال ماریت او تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقوقو په اړه په سرګند توګه سن ندی ویلیو دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده
د افغانستان اکثریت مېرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي بیا هم دوی وای چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دی وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به دغه هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاسه له وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرېنږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړی موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې د بحث لومړی موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزې ډلې د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سولې نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سولې یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سولې وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي او ګیلمې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي ترمنځ د سولې خبري پیل شي. تیر ورځ د دې خبرو پرانیسته وو. نن د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه د سبا ورځ د خبرو لپاره په تیاریو بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پوښتنې پیدا شوې چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هیڅ وسله والې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنې کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان بمی چاودنی د اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیل ول وی له سولې وروسته خای په بشپړه ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور سترګام دی.
عمل توګه باندې نو سی یعنی معنا دا چې کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا څه نه پاتې کیږي. خلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بے حده کم یا په
خغلی زاخیلوال د دې موضوع ترڅنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي. وای دوړو خوې باید لدې تر لاسه شوی فرصت سمه ګټه واخلي او وربند شي تر څو روان بهیر اغیزمن نکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونون کې محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولی.
کله چې طالبان خپل اړیکې له القاعده سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې اوسېدل، نو کله چې د بستر ټول چې څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته، چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو نه په افغانستان کې لاسوهنه کولای شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسله والې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري. خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسله والې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت په ځپلو بوخت دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمنیم د کونړ ولایت اوسیدونکو، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیه باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرخې په شنو کرخو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانم راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کوم خبرې کړې، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کوم خبرې ملا برادر چې کوم خبرې وکړې، دا ټول سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پای ټکی کړي.
مساګر رحمانی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو، منګه ډېرې هیله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خکیل غوړلم. دا غوښتنه کوم چې هغه وقدي د زړه نه وباسي او د وروړی په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې د یو ترمنځ پیدا دی خف آرام فضا کې دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر او بس یو بس نور د دې جنگون نه موږ تنګ شوي دا یې نه تویول نور موږ نشو زغملی بس یو په بل رحم وکړي او د دې سولې دغه چانس د لاسه ورنه کړي د وروړی په فضا کې سره جوړ شي
خبر اور طالبان حکومت ترمن خبر شروع ہوئی دے ڈر خوشحالی احساس کو ادا یہ بہترین چانس ہے چن افغان سر خپل منز کی کینی گلی گزارش لری بھائی سر خپل منز کی حواری کی ہیلا مداد اچھی یو بلتا انحطاب پذیری ہو کی نرمی ہو خی د شخصی گھٹنا تیر شی اور ڈر خوشحالی احساس کو چھپتے وطن کے سولہ راشی اور ارمان دے
دفاع وزارت ویل ویخوا وسلولو طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خو یې په 900 ولایتونو کې حمله زیاتې کړې دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل شوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو تر منځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې
طالبان لوری په تاوتریخوالی کې هیڅ کم مخ نه دی راغله اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته ځواب ورکړي
خو ښاغلی امان د جګړې لامل افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالبانو ته د اوختو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جورجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ حمله کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوسټ جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د هکیلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانسخونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې به خو پښتنه ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام د خبرې لګواخ سره مخ کولای شي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولی د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی
کوشش د دې کې چې زور آزمایي وکړي تر څو امتیازات ډېر لاسته راوړي او تر څو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغه خواو چې په دغه موضوعاتو کې داسې دي فشار راوړي تر څو دوی ته قایل شي چې د دوی غوښتنې ومنل شي فقط د امتیازګرۍ لپاره دغه تاوتریخوالی زیاتوي چې وښيي چې موږ
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي رادیو ته ویلي ګومان کوي چې ډېر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم سي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل سي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین آزمایښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه آزمایښت وروسته د وځندول سوچې په آزمایښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه آزمایښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پایل اجازه ورکړي استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانی روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پایل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې شنبه په ورځ دغه واکسین ازمیخت ورسته تر دې وځنډاو چې یو تن دغه کسانو څخه چې په داو طالبانه توګه یې دغه ازمیخت کې برخه اخیستې ناروغ سو د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په حق لا توضیحات ورنه کړل چې په ازمیخت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي خو د استرا زینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې ایوې برتانوي خځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او لدې کبله ازمیخت وځنډول سو د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیختونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغ شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وسیړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازینیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دی. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي.